مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو سموکا کلاس د رادیو ناوړی اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سارلش بګو د مخام تر شپګو په نن ورځ په پوندو نسې وښ پنځه وښ مترو او د مخام تر شپګو د سارلش بګو په منځنۍ چپه دوه شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینه محمد د خبري پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړي. اغلی محمد زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې څخه دفاع وشي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما هوس هم خبرې وکړې ویل چې افغان ښځې په خپلو کورونو کې بندیان دي. طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې بندې کړې او په اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په بریت کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنۍ ونن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې بریت تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېره لوړ شي. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د دې بریټ مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوز ادا کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ٹی ٹی پی د یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وشالې و. اوکراینی چارواکو نن ویل چې د اوکراین په دوه سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو په اړیو پوستا بریدو کړی چې دوه کسان یې وشلي او دریم کس یې ټپي کړی دی. د دې سیمې والی وادیم فلاکشن وویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات یوه پوستخانه او اداري په نخه کړی دی. د خرسون والی الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام لیکلی دی چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون پاوویشت سیمو کې د روسي ځواکونو د درنې بمباري په ترڅ کې پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځیانو زیربناوي او د استوګنې سیمې په نښه کړې دي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی چې د هیواد په جنوب کې نن د خبريالانو پر یو مرکز د بمباري په ترڅ کې د رسنیو درې کارکونکي وژل شوي. په پیروت کې میشت المادین ټلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار ټلویزیون چې بیا د حساب یا په سیمه کې د خپل یو کمرمین وسام قسم د وژلو خبر ورکړی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباري مخکې د سیمې خلکو ته خبرداري نه ورکړی. او د کرکټ د اسیا کرکټ د ایمرجینګ جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند الف ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په شپږ نیم بجو پیلېږي. د دې لوبو بل نیمه پایلوبه د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډله ترمنځ شي. د دغه دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبه ته وځي. د اسیا د کرکټ د ایمرجینګ سیالۍ کوربه عمان دی چې فائنل به یې د اکتوبر په 28مه د پلاسمینی مقصد په جنوب کې د امارات په لوغړی کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د ماتلو اوریدل شي. نن به را سره وری چې په ملګرو ملتونو کې یو شمېر ښځو د افغانانو ژوند په پلان دښنه څرګند کړو. د طالبانو غوښتنې چې دوی ته اسلامي حقونه ورکړي، خو آیا دا ممکن ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه واخیستل شي خو په نور اسلامي هیوادونو کې ورکول کیږي؟
کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي هیوادونه پر ضد ودرېدل او په غي باندې خبرګون وښوده.
ولی طالبان د ټول قانون ته غاړه نکړي اندرته قرار کوي. په دې اړه باندې چې له افغانستانه ډېر خلک په تیښتې دي او کډوالۍ ته زړه ښه کوي خلک وایي
هیڅ هم نه نکور کرا غانې ګډېرې وي د برق دینونه ډېر ول او چې هغه د مونږ د وس نه بهر ول.
دا کډوالۍ د نورو دلایلو په اړه به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. کنر ته به هم مور شو په دې اړه باندې چې د وجرو دود یادا چې دیری دود څومره پاتې دی په دې اړه باندې جو زیات تر څو درو نور مطلب مشته متیا مواره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو ملګری میګتونه وای په افغانستان کې لا ټولنی او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقوقو په برخه کې ښکارا شاتک بوګوتا کوي. د ملګرو ملتونو د سرپنچی مرستیال امینه محمد د خزو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته خبرو کې د خزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پرګډو هڅو ټینګار کړي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د خصو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د خصو د خونو په برخه کې کاره شاتکې دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغه وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپل شمنې عملی کړو او د هغوی د خونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي ویل په افغانستان کې د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشر سیما بهوس هم د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې ملیونونه افغان خزو اونجونې په افغانستان کې له لومړنۍ حقونو بې برخې شوی او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو ملیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محروم شوي دي. دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو خزو لزده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریک سازمان په شپږم سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقوقو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د خزو د حقوقو فعال شکریا بارګزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې خپل پالیسي او کې بیا کتنه وکړي. کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غی باندې خبرګون وخوده. افغانستان یو ازنه اسلامي نظام نه دی. نور اسلامي کونه شتاتس کې د شیخول کو افغانستان لپاره وسی
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
په راپور کې مور د لچ ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې لا ټولنې حکومت ولې د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په ګوته کوي. طالبانو په افغانستان کې انجونی لسته کړو راګرځولې او د خزو پر کارې بندیز لګولې دي. لدې سربیره خزو نشي کولای پارکونو ته لاړ شي، عمومي حمامونو او جیمونو ته. همدارنګ د خزینه ورزشکارانو په کار هم بندیز لګول شوی. خو دا بندیزونه په داسې حال کې دي چې کشمیر افغان خزینه ورزشکاران له خلیلیا کوماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان خزونجونو ته د ورزش او پسیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو پادری کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې شوی او د وضعیت پر دوی ناوړه اغیز کړی او لرواني پلاوه ځپل شوی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو څوک وهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیلا کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څیر زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې دي، له خلیلہ کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لری پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل،
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې خزی لغزل حقوق او هیلو یې بی برخی دی، او په دست حال کې لپردی هیواد یو میرمن رزی او د همه هیواد کې ورزشی ستیدیوم جوړوي یو عجیب کار دی. خوزه د یوی ورزشکار په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټبال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنونو د پرزش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړه چې دی د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنونو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سکوهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشن په ورځ د اقرب د میاشتې په دریمه کابل ته رسیدلې چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته وړاندې نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو، خو اوس یو د افغانستان موضوع راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 1.5 زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی چې په ورته وخت کې له پاکستان راستانه شوي یو شمېر افغانان بیا وایي پاکستان کې له ستونزو سره مخ و، خو په افغانستان کې هم او ساندی او ژوندې لګړو ننګونو سره مخ دی. تفصیل سنګه کړنورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15مې نیټې 1.5 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 400 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو هم د راپور له مخې 50% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل
زه تا لامل دا هیڅ هم نو نکور کراګانې ګډېرې وي د برق بلونه ډېر ول چې هغه د مونږ د وس نه بهر ول تقریبا شل پنځه وی زر روپۍ د کور کراو برق بل جوړې ده نو دا به مونږ څونه پیدا کول چې د برق بل هم ورکو او خپل وړو او د کور خرڅ هم چلوله
خود رسنه شوې شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګوننګونو سره مخ دی په پاکستان یو بل تازه رسون شوې افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسېږي وای
کله زیاتې دې صحت باسکې بیکاری دا روزګاری دای کې دې کا قاعده ته پر پرکاولای نشو دا سره یو زمينه د کور ځنته نه برابر کورونا ټول زړه کورونا دی جوړ کورونا نشته تورونو کورونو کې مړولې دي خورونه ټول خراب نو دې شمی خطره مشکلات بيخي ډېر دي
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې را په دې خوا نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 4.5 سلنه یا څه باندې 2.5 لکه یوازې په روان زیږدیز کال کې دي دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ بېوزلۍ امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي د کډوالې نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې ولکه وه 6,999 افغانان له خپل هیواده وتلي دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس هم منځني ختیځ ته ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ لا سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی چې د منځني ختیځ شخړه لا ډیپلوماټیکو لارو حل کړي انټونی بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مندي همدا شیبه احمد شیبر سره په استډیو کې دا شیبر سپتا ستړي مشي کې په دې اړه نور څه زیات راکې
مننه فریده جانې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړ حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماټیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته حزب الله ډلې واشنگتن د ویترګر ډلې په توګه پیښنی او اروپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده دا ډله د لبنان پر لوی جنوبي برخه واکمنه ده پلندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره تر دوه اړخیز غونډه مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده چیرته چې اسرائیلي ځواکونه په روسيو نیو کې خپل پوځي کمپاین ګړندای کړی دی انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی دا په غزه کې د حماس د مشر یحیا سنوار تر وشلو وروسته سیمه ته د بلینکن لومړی سفر و د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته ویترهګری ډلې په توګه پیښنی بلینکن نن په لندن کې لشکار کړه چې د سینوار مرګ په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمينه مساعده کړي شاغلی بلینکن روانه اونې د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې اسرائیل تیر میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه زیات کړل چې له امله دولس لکه خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکي تلفاتو مخنیوي باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه هدف دا دی چې هغه پولیسکونو سره بيځای شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پریښي دي بیرته خپل کورونو ته ستانه شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا کونلو سیدون کې وای په خای پاکلو کې مشترک حجرو شتون درلود او په همدې حجرو کې وې د غمخاده پروګرامونه په کډه تر سره کول او ټول کلیوالو به ملمانه او مسافر هم په شریکه پالل خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډوالۍ او د نفوذ زیاتېدو سره دغه پخوانی یو مهم دود پکې شوی اوس په ډیرو ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپل حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنۍ او کلیوالو ترمنځ واټن هم پیدا کړي په دې اړه چې دغه دود ولې په پیکه کې دود یې نورې لتونې لسیمې په دې راپور کې ورو
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و د مړي ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل په وینای ک کوم مسافر او یا ملما براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به ملما پالنه کوله د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حجره یوازې د پاره نو چې ملما پکې کینی او پاتشي او خوري وسکي حجره د ادب زنګو او هغه ځوان یو هلک یا کور کشر چې په حجره سره مینه لري پلار نکاح خاص سره وکي ناستو د سلن شي د आवाज د دستخان د خوري دو سره آشنا او مشران نه د اوري دو سره آشنا زهین وو تاریخ ور ټولو ادب پکې داغه تر څنګه د غیرت او د بادره کیسې پکې کېدلی تر نا وخت به خلک مشغولیت در مشران به اوریده
هغه راتویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګری وسایل مساله یعنی جانماز تورا ټوپک د ساسرو د محلي موسیقي علي رازوړندې به
حجرو دیوالونو پورې پالکه یو اجخ اخی تبرګه سامان چې بو د پنځراخي پورې دا په دیوالونو په ځړون چارخانه وو باغې کې وته ماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټوریا و په نسکور زیاته دیرو کې و مثال دا رباب سه تارم ځړون کبیا په کومه حجره کې نو پلان خان سره سه تار راولې یا ساته مشغول کې سره در رباب راولې د ګل او د سنبر کې سیب سیف الملک او د بدر جمال کې سیب د فن او د غیرت نډه کې خبرې
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناشتو هم به تری خبرې زده کولې او هم به ورته خدمت ته ملا تړلې و هغه وای په افغانستان کې دراغلی انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او ترنا وخت د ناستي او خوخیو زینا لمنځه تللې دي د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کې دوه وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغه لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنی ډیر څه للاسه ورکړی دي
دا راوځنه اوس ختم شوې دي اکثره ډیر کم ځایونه په کار کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فار یو غټ ځان دی او خو دا یو بل د احوال نه خلک خبرېدل مینه محبت او خلک خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتېدل به د بل پښتنه به کوله اوس ورور څو کوزګار نه دي ولا چې ډیر مجبور نه دي چا بندم څو زر پاسان نه دي
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دی تللی بلکې د کوز پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیرۍ جرګو مرکو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته د ورځې په مشرانو د ورځې د اکیډمي وه پکې به چې د نو متالې جوړې دي پکې به چې د روغې جوړې
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجری او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي خو په ځای هر کور خپله ځانګړې میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د دا اوروزګان په ولایت کې د چوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. دا چوارو پخولو میله چې په ځای ژبه ډډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. ورزو په دې ولایت کې د هغو ځوانانو سره از موږ هم کار خبرې کړي دي چې دوی چوار پخوي او دا میله جوړوي. خو دا چې چوار پخول د ورځې په کم وخت کې دوی کې په دې راپور کې جزئیات
بس نو دغه تقریبا شر دی سی برابر ډیر جواری دی
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کرایا ډاډه جوړه کړي او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایی خلک یې ډاډه یا کورابولي د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرای نیولی دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي:
ولای جوړو ته خو نو د مسلم چراس بیا ځم نو او کله چې سره خپل منځ وکړو جماعت اوس زغ څخه وروسته بیا جواري پخوو نو اول بټ مات کو بیا وروسته جواري مات کو نو ملګري وو دوستان را سره بیا فکر جواري سره پخوو او بل وخت بیا مزګر دخوا چې مزګر منځونه وسوله د مشرم خواته بیا چې بټ مات کړ بیا جواري پخوو نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي نو وخت بیا نه کوي فقط اول وار چې بټ ته ور واچولې د جواري تشدد چې وچه کړله روسی بیا د فرانکار باندې پخیر او بوته ضرورت نه سبیا کتر چې جواری چې دوه خړ بیا کتر وپس شته دغه سخت دغه بیا لټه مو ورته وای چې دغه چې کله چې جواری مات کړل سپین دی کړل نو بیا بوته لوي بیا چې دراوي شول بیا پخیر نو دغه مو ډیر شخ خوند کین نو دغه د سنې عکس د تاسو شاو چانه دی خور دغه د سنې پکور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځنګړی تفری فرصت په توګه ګوري چیری چی دی کولای سی پازاد پزاکی د خپل ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند لورزنی فشار څخه د ما واخلي. 25 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل وسیدونکو دی. دی وایي:
ولاله جوړو ملي کوو بس په اوته کې یو جوړ ورځ وزو د سارا وخت وز د کاریزو وخت د جواري په خو یا بس لور 15 کس سره یو ځای یو سره زو بس مرسکرانه سره لور 15 کس سره یو ځای زو دا جواري خونو خوند د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی. بس می مازګر وختي م اپشن لور سره مازګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري په خو نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مجر ته وای لاټیان په بخارو کې په خو هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې په خو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خسي لاټیان نو هغه دا رقم یو زیات ملي چې د جوړو د کوریا د لوري څخه هغه هغه شخوان کې شج په خيږي هغه سم مشکار وو کې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنۍ کې په کور کې په خيږي کورنۍ زنانه ډیر خوري او پر دغه باندې به موږ ځوانان د مازګر او ماشام سره راټول دغه شخوند وري
اورزګانی مشران هم د دوت په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کدل منځه وخت او فلل منځنه ورته کو بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بټ جواری پر کشیر دو انو بس چې دانه دانه په خېجه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاد اسی نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي اوس دابل سره عمله کوي هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي نو بس داسې په طبیعت سره په خوشحالي په خندا سره پخو یا ملګری دوستانو ډیر کړلی دي یا دا خو په پیسو نه دي دغه سین به قیمته دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو یا دا پیسو قیمت نه لري په دغه سین ملګرو دوستانو یاران سره لوار سره
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بړې پورتنځار څه چې دا
هغه پوښ دی یو خو
توی منیمایی که در تازده ملما پروگرام لرو خود را غیرانده لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیات هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینی محمد د خبره پرون په نیویار کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانستي بحث پر مهال وکړې. هغې زیاته کړه چې د ښځو د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې باید څخه باید دفاع وشي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول ویل چې برید تیر ماښام پیل شوی او د شپې تر ناوخته پورې یې دوام کړی و. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. د برید مسؤلیت ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان منلی. اوکراینی چارواکو د ویلي چې د اوکراین په دوو سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو پر یوه پوستخانه برید کړی چې دوه کسان یې پکې وژلي او درې مې ټپي کړی دی. بل پلو د سیمې والي وادیم فلاکینشن ویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات یو پوستخانه او ادارې ودانۍ په نښه کړي دي. د خرسون والي الکساندر بیا ویلي دي چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون په وویشت سیمو کې د روسي ځواکونو درنې بمبارۍ دوام لري چې پنځه ملکیان یې ټپیان کړي دي. او د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو په یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المادین تلویزیون ویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي.
آزادی ملمه د آزادی ملمه د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کلای کوم د خبرونه تمو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلون کې رابلل د چ کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال رئیس هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړئ زه به هم اوریدونکو سره ستړمه شي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او دغه خپلې خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ افساس خبرونه اوري. هیله منه د خبرونه تر وروستۍ شېبو له موږ افساس سره وي او زموږ افساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم. اغلې همدرد، تاسو ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلم په میدان وردګو کې. بلې، ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالۍ او په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغه ته اما لومړی زده کړې یعنې د لومړي ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي، نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجهې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست. پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم، بیا عموما په کابل ښار کې ژوند دې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو، د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ، همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستېده؟
بله.
دوه کلنه دوره و، دوه نیم کلنه دوره و.
دوه کلنه دوره و، خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې. په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې، باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم نیمو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړ، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کې زما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې لامل شو چې زه د ورځې د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل شپیته وړوم نو مختلن څه زه جورنالیز پیل کړم. تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړه د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مثلا اته نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي نیولې یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې له امل شول چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسلح هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟ ورستۍ ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو، او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسره په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له امله شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړله دي شاید یو څه موده لپاره شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانیستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسې. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډیر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زنور ته بهر حفاظت د هېواده بهر میشني
اولادونه لري.
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکی ده، خوراجانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله واوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنیو کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي، زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چاپ چاپیل، د خپلوانو، عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې خوښې نه شي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیډ
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوي، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي، او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوي؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم په خاله اچنی سره چې هغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم لورونو سره هم لنجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ د لاهي ودوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه وایم همیشه دا پیغام خبر کوم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته را نسئ. نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیغام اوسي ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل تر څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بل اول هم ده په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله مکمل مثلا پخلی کوم ټول وسایل ورته چمتو کوم بېرته ورنه ویډیو اخلم ریپارټ کوم یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښیږي؟
هم بهرني خواړه اوسي هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري چې واقعاً یو نوی لذت یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه مثلا ښه طریقه زده کوم هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم د کورنۍ په غړي باندې تست کوم په ځانګړې توګه پخوان باندې بیا چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خوندور دي وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خوند دي هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کار زده کړي ډېر ښه ته کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي هر ورځې قورمه پخه کړي یو نوي خواړه دي پخه کړي تر څو چې کورنۍ هم ورنه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند به څه پوه شي هغه څنګه پوه شي؟
زه د عمل لپاره کیسه پیاز او بانجان او غوښه او ریژ او کچالو هر څه چې دی زه د همغه نه یو نوی خواړه پخوم او هغه وخت وایم چې راځئ نن به که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه شپایې کامل لږ څه هم خوندور اوسي ستاسو د کورنۍ
تاسو وویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خبره کوم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. ډیر
الله د لیدونکو هغه فیدبک یا پیسلو عکس لمنونه مو چې اخیستی دي څه ډول دي؟
اوس زمونږ خلک په څو برخو باندې وویشو. ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شیبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوال ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو. ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وهو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د خلکو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادو له لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرورت چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو له لورې څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، هغه کورنۍ را جګېږي، په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ جګېږي او هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو. نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعا منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه وایم ضرورت دی. په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونو کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاتې زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم، د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه پخپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر الله. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نوري صاحب، واقعا زیاته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت را کړ په دغه ښکلې خپرونه کښې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم، او هیله من یم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال په پرمختګ کښې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې د هلکانو په مقابل کې د کورنیو په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چیرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته نو ډاډه به وایي اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه هر څه بس.
ډیر زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکی او ژورنالیسته.